نشسته سران ناتو بدون توافق بر یک جدول زمانی برای عضویت اوکراین در این سازمان برگزار شد. با ادامه تهاجم روسیه بر اوکراین، ساکنان مناطق اطراف دستگاه اتمی زاپوریژیا برای احتمالات ناگوار آمادگی می گیرند. و یک شفاخانه در شهر لویو اوکراین از آغاز تهاجم روسیه تا به حال بیش از 60,000 کودک را معالجه کرده است. در برنامه این هفته یک موضوع چند زاویه نگاه داریم بر تأثیرات ادامه جنگ در اوکراین. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. به برنامه یک موضوع چند زاویه خوش آمدید. نشست دو روزه سران سازمان ناتو سه شنبه و چهارشنبه گذشته در لیتوانیا برگزار شد. بحث پیرامون جنگ در اوکراین، برنامه های آینده دفاعی ناتو و عضویت سویدن با این سازمان در محراق توجه این نشست قرار داشت. در این نشست رهبران ناتو اعلام کردند که در شرایط مناسب و توافق همه اعضای این سازمان از پیوستن اوکراین با ناتو حمایت خواهند کرد. این اعلام درست چند ساعت پس از آن صورت گرفت که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بازماندن ناتو در مشخص کردن یک جدول زمانی برای پیوستن کشورش در این سازمان را مضحک خواند. ولی سران ناتو همه موانع در مسیر پیوستن اوکراین با این سازمان را حذف کردند تا این کشور بتواند پس از پایان تهاجم روسیه با ناتو یک جا شود. در این نشست بر ادامه حمایت دوامدار از اوکراین نیز تاکید و توافق صورت گرفت. درست چند روز پیش از نشست سران ناتو، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که اوکراین با کمبود مهمات مواجه بوده و به همین دلیل تصمیم گرفته است تا برای کیف مهمات کلستر فراهم کند. ولی این تصمیم واکنش های مختلف با شمول مخالفت برخی از متحدین واشنگتن را در جهان برانگیخت. حکومت ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که مهمات کلستر یا خوشه‌ای به اوکراین فراهم میکند تا این کشور بتواند در برابر پرخاشگری روسیه از خود دفاع کند. مهمات کلستر قابلیت کشتار و تخریب وسیع را دارد و میتواند برای سالها فعال باقی بماند. استفاده از این مهمات از سوی بیش از 100 کشور جهان منع اعلام شده است. ملل متحد در واکنش به تصمیم ایالات متحده گفته است که مخالف استفاده دوامدار این مهمات می باشد.
منشی عمومی از کنوانسیون منع استفاده از مهمات کلستر حمایت می کند و از کشورها می خواهد که شرایط این کنوانسیون را رعایت کنند. در نتیجه او خواستار استفاده دوامدار مهمات کلستر در میدان جنگ نیست.
ایالات متحده، اوکراین و روسیه عضویت کنوانسیون منع استفاده از مهمات خوشه‌ای را ندارند. ولی قصر سفید میگوید که اوکراین به گونه کتبی اطمینان داده است که از این مهمات با بسیار دقت استفاده خواهد کرد تا میزان خطر آن در برابر غیر نظامیان را به حد اقل کاهش دهد.
ما تصمیم در مورد معاونت امنیتی را بر اساس ضرورت‌های اوکراین در میدان جنگ اتخاذ می‌کنیم. اوکراین به مهمات ثقیل ضرورت دارد تا بتواند عملیات‌های تهاجمی و دفاعی خود را به پیش ببرد.
اوکراین از چندین ماه بدین سو خواستار مهمات خوشه‌ای است.
ما ضرورت داریم تا هر قدر اراضی را که امکان پذیر است آزاد کنیم و برای این کار به همه امکانات نیاز داریم. به همین دلیل ما نیازمند مهمات کلستر هستیم و بسیار سپاسگزاریم که ایالات متحده تصمیم گرفت که این مهمات را برای ما فراهم کند.
ولی چیزی را که اوکراین بیشتر خواستار آن است، پیوستن سریع این کشور با ناتو می باشد.
ما در نشست سران ناتو خواستار نتایج مثبت و یا کم از کم برخی از گام ها به سوی نتیجه مثبت هستیم. این کار برای امنیت همه جهان بسیار مهم است.
اما رئیس جمهور جو بایدن در مورد بی‌میل است.
اوکراین باید عین معیارها را رعایت کنند. بنابراین من این را آسان‌تر نمی‌سازم.
قصر سفید می‌گوید که عضویت سریع‌تر اوکراین در ناتو به معنای شامل شدن ناتو در جنگ با روسیه می‌باشد.
رئیس جمهور بایدن واضح بوده است که ما از اوکراین تا هر زمانی که ضرورت باشد حمایت می کنیم و مقدار استثنایی تسلیحات و قابلیت ها را هم از جانب خود و هم از سوی شراکا و متحدین خود با آنان فراهم می کنیم. ولی ما خواستار آغاز جنگ جهانی سوم نیستیم.
پیوستن سریع اوکراین با ناتو می تواند این سازمان را در یک رویارویی مستقیم با روسیه مواجه کند و واشنگتن را مجبور خواهد کرد تا نظامیان امریکایی را به جنگ بفرستد، چیزی که جو بایدن مکررن با اجتناب از آن متعهد شده است. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن. اوکراین او لویدیزو متحدینو یې په حق کې یو نوی مرکز پرانیستای چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو د روسی مشرانو جنایتونه وڅېړي.
په حق کې یو نوی دفتر چې د اوکراین په وړاندې د تیری د جرمونو د محکمې لپاره د نړیوال مرکز په نوم پیژندل کیږي، دا مرکز به د روسیې مشرتابه د پریکړې په اړه شواهد راټول کړي چې غواړي هغه هیواد اشغال کړي. د اوکراین لوی څارنوال اندری کوستین ویلي چې دا اقدام د عدالت په لور یو مهم ګام دی.
نن موږ دلته د یوې رښتینې تاریخي شیبې په مناسبت سره راټول شوي یو. داسې تاریخي شیبه چې وایي متمدنه نړۍ نه یوازې غږ پورته کوي، بلکې د کلکو کړنو او اقداماتو له لارې دا ښیي چې د هر عمل دپاره ځواکګویي او حساب او کتاب مهم اصل دی.
د اوکراین، اروپایي ټولنې او متحده ایالاتو سرانولان به د روسیې پر ضد جنایي قضیه ترتیب کړي. دغه مرکز به د جرمونو د نړیوالې محکمې تر څنګ کار کوي چې لا د مخه د جنګي جرمونو او د بشریت ضد جرمونو څېړنې کوي، خو د تیری جرم پکې نه و شامل. فلیپ سیمز د لندن په پوهنتون کې د حقوقو د پوهنځي پروفیسور او د نړیوال عدالت کارپوه په دې اړه داسې نظر لري.
دا مسله یرغل د یو غیر قانوني جګړې تر سره کولو پریکړه د نړیوال جنایي محکمې له واکه وتلې مسله ده.
د تیری جرم د دویمې نړیوال جګړې په پای کې د نورنبرګ د محکمې په ترڅ کې د نازی مشرانو محکمې ته ورګرځوي چې د سولې پر وړاندې د جرم په نوم یاد شوی و. اوس مهال هیڅ یوه داسې محکمه نشته چې دا ډول قضیه وڅېړي، خو دا مهمه ده چې هغه کسان چې پر اوکراین باندې د یرغل پیل کړی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون دا کسان د تیری په جرم محاکمه شي.
ولې؟ ځکه چې دا د مشرتابه لپاره یوازینی جرم دی. دا یوازې نه هغه لار ده چې تاسو مستقیم یو مشر ته ورسوي چې تاسو یې مسؤل وګڼي، او دوهم ځکه چې دا هغه جرم دی چې نور هم پنکه کولای شي. په دې معنی چې کچېرې جګړه نه وای نو موږ به د جنګي جنایتونو او د بشریت ضد جرمونو په اړه خبرې نه کولې.
احتمال لري چې د روسیې متحدین د نورنبرګ محکمې په څیر د نړیوال محکمې په جوړېدو اعتراض وکړي.
دا معلومه نه ده چې دا محکمه به کله جوړ شي، خو اصلي خبره دار شي په پایله کې کېدای شي دا د نړیوال محکمې پر ځای و اروپایي محکمه یا سیمه ایز محکمه وي، او دا ممکن له دې سیاسي مسلې څخه د وتلو یوه لار وي.
اوکراین وایي د روسیې د یرغل په تړاو تر 400,000 نه ډیر جرمونه مستند شواهد راټول کړي دي چې پکې د ملکی وګړو هدفی وژنو، لکه تیره اونۍ په کراماتورک کې پر یو رستورانت د توغندیو برید، جنسي تاوتریخوالی، شکنجه او د ماشومانو په ګډون د ملکی وګړو جبري بې ځایه کېدل پکې شامل دي. کیف هیله لري چې د جګړې د پیلولو پړه د روسیې د مشرانو پر غاړه واچوي، خو مسکو د جنګي بشریت ضد او د تیری د جرمونو تورونه ردوي. احسان لاریبزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د روسیې حکومت تیره اونۍ تایید کړه چې د واګنر خصوصي پوځي ډلې مشر یوګنی پریګوژین په روسیه کې له خپل وروستي پاڅون څو ورځې وروسته د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره لیدلی وو. د متحده ایالاتونو د سولې په انسټیټیوټ کې د اروپا او روسیې د برخې ستر سلاکار ډانلډ جینسن زما همکار احمد الله آرچوال ته ویلي چې د واګنر ملیشې مشر د پوتین په شاوخوا کې ملاتړ لري. جینسن د امریکا غک سره لومړی پر دې غږیدلی چې ولې په تیوري کې واګنر ډله د روسیې په امنیتي لیکو کې مدغم شوی، خو اوس هم دغه ډله په خپلو لیکو کې جنګیالي استخداموي.
زه فکر کوم هلته ګډوډي ده. هغه معامله چې له مخې پریګوژین بیلاروس ته تللی وي هغه نه ده حل شوی او نه هم پای ته رسیدلی ده. دا وخت بلا بل سناریوګان روان دي. دا سخکاری چې پریګوژن بیرته روسیې ته تللی، د ګنګوسو له مخې هغه یا په ماسکو یا هم په سینټ پیټرسبورګ کې دی. نو کله یې په روسیه کې وي، بیا هو کړه څه شوه؟ روسیا غواړي واګنر ملیشه د روسیې په پوځ کې ورګډ شي تر څو روسیې ته په راتلونکي کې ګواښ نه وي. روسانو له وارد مخه د دغه ګروپ قیمتي شیان او روپۍ روسیې ته رالېږدول پیل کړي دي. د خلک بد ماشان دي او دوی یو پر بل باور نه لري.
واګنر ملیشه ګروپ د پوتین لپاره څومره ګواښ دی؟
زما له نظره دغه ډله اوس همرا چې دوه اونۍ وړاندې یو ګواښ و، اوس ګواښ نه ده. د جون په 24مه د واګنر بغاوت د پوتین د رژیم دننه هر ډول کمزوری په ډاګه کړی. امنیتي ځواکونه او د روسیې ملي ګارد کمزوری غبرګون وښود. د واګنر ملیشه د اوکراین له پولې روسیې ته ورننوتلې، د یو ښار نیول او بیا ماسکو ته مارش د روسیې په دننه کې او د باندې خلک حیران کړل. موږ فکر کولو چې پوتین له دغه ډیر پیاوړی دی. هغه څه چې زه یې په اړه فکر کوم هغه دا دی چې ښایي په روسیه کې نورې ملیشه ډلې هم ورته کړنې درسره کړي. ښایي چې چینیان دا کار ونه کړي، خو د دې امکان شته چې نورې ډلې لکه ګاز فورم ورته بغاوتونه وکړي. دوی ولیدل چې د روسیې امنیتي ځواکونو غبرګون ډیر پڅ و. زه فکر نه کوم چې دا بغاوتونه پای ته رسیدلي دي.
تاسې د پریکوژن راتلونکي څه ډول اټکل کوئ؟ فکر کوئ دی به هم د پوتین د نورو مخالفانو په څیر له کړکۍ وغورځول شي، او که نه اوس هم د پوتین ته د بیرته نږدې کېدو امکان لري؟
زه فکر نه کوم چې دای به پوتین ته بیا نږدې شي. زما رایه دا ده چې دای به یا له کړکۍ څخه وغورځول شي او یا به ورته زهر ورکړل شي. پریګوژن ډېر غوړمال شخص دی. دای د پوتین د رژیم په دننه کې ملاتړ لري. د پوتین د نورو مخالفینو په پرتله ښایي د نوموړې تالې لکې وي، خو که زه پریګوژن وای ما به احتیاط کولای.
د پوتین پر وړاندې د واګنر بغاوت د اوکراین پر جګړه څه اغیزه کړې؟
ډېر اغیزه یې ورباندې نه ده کړې. که پریګوژین مخکې تللی وي او پر ماسکو یې برید کړی وي، ښایي روسیه به له اوکراین څخه خپل پوځیان راویستلي وي، خو دغه کار ونه شو. له دې امله په ټوله کې په ساحه کې د پوځیانو حرکت درېدلی نه دی. واګنر ګروپ تر ډیره په بخمود ښار کې وو او له بغاوت وړاندې دوی وویستل شول. له دې امله دلته څه نه دی تغیر شوي، خو زه متيقن یم چې د بغاوت د اوکراینیانو مورال لوړ او د روسانو مورال ضعیف کړی. هیچا هم د روسیې دننه د داسې بغاوت تمه نه کوله. دا کار په ساحه کې د روسیې ځواکونو فعالیت په منفي توګه اغېزمنوي.
یوه بله اړوند پوښتنه دا ده چې راروانه اونۍ په لیتوانیا کې د ناټو سرمشریزه ترسره کیږي. ستاسې له نظره د ناټو په سرمشریزه کې به کومې سترې پرېکړې وشي؟
دا موضوع تر اوسه د اټکل تر حده ده. د اوکراین ملاتړي په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب تضمین غواړي. په دې اړه د ناټو د متحدینو ترمنځ داسې یو ګډ موقف چې دا کار به په راروانو څو اونیو کې وشي نشته. زما له نظره ټول اوکراین ته د ناټو غړیتوب ورکول غواړي، خو پوښتنه دا ده چې څرنګه او کله. ښایي دې غونډه کې د اوکراین سره په ناټو کې د غړیتوب په اړه په پرتلیزه توګه یوه پیاوړې ژمنه وشي. خو دوی به په دې اړه چې اوکراین په ناټو کې ورګډ شي کوم حالویش ونه ټاکي. دویمه موضوع به اوکراین ته د وسلو ورکول وي. اوکراین ته د اپشپارس جنګي الوتکو ورکړې په اړه هم کوم پرمختګ نه دی شوی. اوکراین ته ښایي د داسې پرمختللو وسلو چې تر لرې روسیې اهداف وویشتلی شي د ورکولو په اړه خبرې وشي. که راخلاصه یې کړو، اوکراین سره به په ناټو کې د غړیتوب په اړه قوي ژمنه وشي، خو دا لا د وخته وړاندې ده چې سړی پرې شرط وتړي. دا لا هم معلومه نه ده چې زلینسکي به په سرمشتیزه کې ګډون وکړي او که نه. که دای د اوکراین سره د ناټو د غړو د ژمنو په تفصیل او د ژمنتیا په قوت پوشي، ښایي بیا په سرمشتیزه کې ګډون وکړي.
د اوکراین د جګړې په اړه ستاسې ارزونه څه ده؟ فکر کوئ روسیه په اوکراین کې په افغانستان کې د پخواني شوروي په څیر د یو راتلونکي سره مخ کیدونکې ده؟
روسان ښایي داسې برخلیک سره مخ شي. زه فکر نه کوم چې روسان تر ډیره هلته پات شي، خو یوه خبره شته چې په اوکراین کې روسان زیاته قوه لري. له دې امله دوی به له دغه پایلې سره مخ شي، خو دا به ژر نه وي. ستونزه دا ده چې دواړه اړخونه د مذاکرې لپاره څه نه لري. دواړه اړخونه یو له بل ډیر لري دي. له دې امله د اوکراین د جګړې راتلونکي به د جګړې په ډګر کې وټاکل شي، نه د ډیپلوماسۍ له لارې.
از بازداشت ایوان گریچکوویچ با اتهام جاسوسی از سوی مقامات روسی بیش از 100 روز می گذرد. او اولین روزنامه‌نگار امریکایی است که از زمان جنگ سرد به جاسوسی متهم می شود. کرملین اخیراً اشاره کرده که آماده مذاکره برای تبادل زندانیان است.
ایوان گریشکویچ خبرنگار وال استریت جورنال در روسیه در 29 مارچ در یکاترینبورگ در شرق مسکو دستگیر شد. او 100 روز از زندگیش را پشت میله‌های زندان می‌گذراند. مقامات روسیه این شهروند آمریکایی 31 ساله را به جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات در مورد یک شرکت دفاعی که از جمله معلومات مخفی دولتی بود متهم کردند. گریشکویچ و روزنامه‌اش به شدت این اتهامات را رد می کنند. او در زندان خطرناک لوفورتوی مسکو نگهداری می شود و در صورت محکومیت با 20 سال زندان مواجه خواهد شد. ممکن است روزنه‌ای از امید وجود داشته باشد. روسیه این هفته تایید کرد که تماس بین این کشور و ایالات متحده در مورد مبادله زندانیان وجود داشته است که به طور بالقوه می تواند گریشکویچ و ولادیمیر دونایف یک شهروند روس که در بازداشت ایالات متحده به اتهام جرایم سایبری درگیر است می باشد.
ما گفتیم که تماس‌های خاصی با ایالات متحده در این زمینه وجود دارد، اما به هیچ وجه نمی خواهیم آن را علنی کنیم. این مذاکرات باید انجام شود و در سکوت کامل ادامه یابد.
روسیه گفته بود تا زمانی که برای گریشکویچ حکمی صادر نشود امکان تبادل نظر وجود ندارد. تاریخ محکمه ای و اعلام نشده است و بازداشت موقت وی تا ماه آگست تمدید شده است. سفیر آمریکا از روسیه خواسته است که او را آزاد کند.
اتهامات علیه او بی اساس است. او یک روزنامه‌نگار بی‌گناه است که فعالیت‌های روزنامه‌نگاری می‌کرد و به ناحق بازداشت شده است. چون این دیپلماسی گروگانگیری غیر قابل قبول است و ما از فدراسیون روسیه می‌خواهیم که او را آزاد کند.
سفارت ایالات متحده روسیه را به محدود کردن غیرقانونی دسترسی به گریشکویچ در زندان متهم کرده است. مسکو روز پنجشنبه گفت این اقدام تلافی جویانه است.
زمانی که ویزا برای رسانه‌های روسی که قرار بود در اپریل سال جاری ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد را پوشش دهند رد شد، تصمیم تعویق دیدار دیپلمات‌های آمریکایی با گریشکویچ گرفته شد.
به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، آزادی مطبوعات در روسیه از زمان تهاجم روسیه به اوکراین در سال 2022 به شدت کاهش یافته است. روسیه در شاخص آزادی مطبوعات در سال 2023 از میان 180 کشور در رتبه 164 قرار گرفته است. روزنامه نگاران خارجی در روسیه از آزادی‌های بیشتری نسبت به همتایان روسیه خود برخوردار بودند. تحلیلگران میگویند دستگیری ایوان گریشکویچ احتمالاً بسیاری از سازمان‌های رسانه خارجی را به ارزیابی مجدد عملیات خود در روسیه وادار خواهد کرد. سحر عظیمی، صدای آمریکا، واشنگتن.
جیسن پیری یک عکاز کالیفرنیایی بیش از $200,000 کمک بشردوستانه را برای اوکراین جمع‌آوری کرده است. پیری که از زمان آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین داوطلبانه کار میکند، توانسته که کمک های مالی و لباس برای غیر نظامیان و دوا برای تیم های جنگی جمع‌آوری کند.
آناستازیا موتسی 25 ساله از ماه مارس سال 2023 به حیث دکتر در قوای مسلح اوکراین کار میکند. او به خاطر کمک به همرزمانش جان خود را به خطر می اندازد. موتسی اخیراً فرصت پیدا کرد تا با دوستش جیسن پیری که یک عکاس و رضاکار امریکایی در کالیفرنیا است تماس بگیرد.
خیلی مهم است که احساس کنید تنها نیستید و بدانید افراد هستند که برای کمک به جمع‌آوری پول می پردازند.
جیسن پیری برای بیش از یک سال به طور داوطلبانه به اوکراین کمک کرده است. او با موتسی از طریق خواهرش ورانیکا موتسی که رئیس یک بنیاد خیریه در هلند است آشنا شد.
من با نهاد خیریه در هلند در تماس شدم و از آنها پرسیدم که آیا برای رانندگی آمبولانس ها با اوکراین و کمک نیاز دارند. خود را معرفی کردم و آنها گفتند بله بیا.
پری که اهل سان فرانسیسکو است، عکاس نسل چهارم است و برای بیش از یک سال بسیاری از آشنایان پری به جمع‌آوری کمک‌های مالی برای اوکراین کمک کردند. پری در یکی از بازدیدهای خود در ماه می امسال بیش از $200,000 کمک جمع آوری کرد.
Tourniquets, coats.
بالاپوش، لایه‌های حرارتی، بالاپوش‌های بارانی، اقلام کوچک طبی برای موتسی هم چیزهای آوردم زیرا او یک دکتر اردوست.
پری برخی از دوستانش را در جنگ از دست داده است. او میگوید که از دست دادن آشنایان مانند این باعث می‌شود که به کمک اوکراین ادامه دهد.
مردم نمیدانند چه کنند. میدانند که اتفاقات بدی در اینجا رخ میدهد. میدانند که واقعا غم انگیز است و مهم است، اما نمیدانند چگونه کمک کنند.
پری با بازگشت به کالیفرنیا قصد دارد نمایشگاه از عکس‌های خود از اوکراین ترتیب دهد تا افراد بیشتر بتوانند از طریق لنز دوربین او ببینند جنگ چیست.
و در سه حال که چه دی روسیه یرغل ادامه لری، دی اروپا تر طولو ستر اتمی بطه زپوریج یا تا چیرم میشت اوکراینیان دی دغه بطه دی المنزتللو او دی روسیه لخوا فر دغه بطه دی احتمالی برید دی پایلو لپاره جان چمتو کبی.
د جپې د لومړی کرخ خار نیکول د جاپوریژیا نه یوازې 60 کیلومتره لرې پروت دی. په دغه خار کې د جګړې له پیل نه تر اوسه یوازې 60,000 وګړي پاتې دي. دوی د اتومي احتمالي خطر سره د اوسېدو سره عادت شوي دي.
سمدستي وروسته له هغه چې روسیې د جاپوریژیا اتومي بټۍ ونیوله، زموږ سیمه ییزو واکمنو د یو احتمالي پیښې د پایلو په اړه معلومات خپرول پیل کړل. آن هغه وخت خلکو کولای شول چې د اټومي تشعشع د ممکنه خطرونو څخه د ځان ساتلو لپاره په سیمه ایزو روغتونونو کې پوتاشیم آیودایډ ترلاسه کړي.
ساجانکو وایي سیمه ایز وګړي آرام دي، خو د اوکراین د استخباراتو د هغه خبرداري چې روسان د بټۍ د له منځه وړلو لپاره پلان منظور کړی، له امله خلک له سیمې د ممکنه وتلو لپاره ځانونه چمتو کوي.
زما کورنۍ ټول اړین توکي لکه اسناد، پیسې او نور لوازم راټولوي تر څو په بیړنیو حالاتو کې سیمه پرېښودل شي.
هغه ساینسپوهان چې د یوې ممکنې ویجاړۍ په اړه حالات څاري وایي چې بټۍ ته څیرمه خارونه نیکپول او انرهودر د اتومي تشعشع د خطر سره مخ دي. اوکراینی چارواکي وایي چې دغه ساحه به له دې زیاته وي.
موږ د بدترین حالت په فکر کې یو. د خلکو د زیانمنېدو ساحه به له 500 کیلومترو زیاته وي. د دې معنا دا ده چې څلور سیمې به اغېزمنې شي.
ویکتور دوه کوچنیان لري او د ناورین لپاره چمتو دی.
موږ د دې میاشتې لپاره اوبه او خواړه لرو. زموږ د موټرو ټانکۍ تل له تیلو ډکې وي.
روسیې په اوکراین کې واقع د اروپا تر ټولو ستره اتومي بټۍ زاپوریژیا لتیری یوی میاشت را پدی خوانی ول. نوشا باشنا، امریکا غاک، واشنگتن.
رومانیا که مرز مشترک با اوکراین دارد در جمع آن کشورهای شامل در اتحادیه اروپا می باشد که بیشترین تأثیرات جنگ اوکراین را متقبل شده و کشور کلیدی در انتقال سلاح ناتو و اوکراین دانسته می شود. با وجود آن که رومانیا از اوکراین حمایت می کند، ولی این دو کشور سابقه روابط ناگوار را داشتند.
سربازان رومانیایی تمرینات زنده نظامی را در کوههای ترانسیلوانیا انجام می دهند. آنها نه تنها برای تهدید معمولی چون حمله احتمالی روسیه، بلکه برای سهم جدید و مشهور آن کشور به حیث عضو ناتو در حمایت از اوکراین آمادگی می گیرند. جنگ در اوکراین رومانیا را در خط مقدم ژئوپلیتیک بر علیه روسیه قرار داده است و برای ناتو اهمیت استراتژیک آن بیشتر شده است.
واقعیت این است که رومانیایی ها بسیار نقش مهم در رسانیدن اسلحه به اوکراین دارند و این کشور حیثیت راه ترانزیتی را دارد. هر زمانی که پرسش در مورد ابزار جنگی و اسلحه می شود، این وسایل از طریق رومانیا می رسد و در آنجا ذخیره می شود.
اما رومانیا برای همچون نقش آمادگی ندارد. قوای مسلح رومانیایی با ابزار و تانک های جدید جنگی مجهز نیست و به دلیل جنگ در اروپا مجبور شده تا طیارات جنگی میگ 21 زمان شوروی سابق را به طیاره های آمریکایی F-16 و C-5 تبدیل کند. تحلیلگران میگویند که رومانیا تسهیل کننده است، نه فراهم کننده سلاح های ناتو.
باید واضح بگویم که سکتور دفاعی اوکراین بسیار پیشرفته است و در مقایسه با سکتور ما پیشرفته تر است و آنها لوازم پیشرفته شوروی سابق را می سازند. ما هم سطح نیستیم.
مقامات حکومت رومانیا در مورد وضعیت حمایت این کشور از کیف با ایتیاد صحبت میکنند. روابط میان دو کشور قبل از جنگ بسیار دشوار بود. یکی از تحلیلگران در خفا نگه داشتن مسائل اوکراین توسط بخارست را چنین توضیح میدهد.
تفاوت بزرگ این است که پولند خیلی تلاش میکند که جهان از حمایت این کشور از اوکراین آگاه شود. رومانیا بیشتر نقش ساکت دارد و علاقه من نیست که کسی در مورد این که چه کار میکند بداند.
محتاط بودن در رومانیا سابقه دارد. احزاب ملی‌گرای سیاسی رومانیایی مانند حزب پیمان برای اتحاد رومانیایی ها به طور علنی از رفتار کیف با اقلیت رومانیایی انتقاد کردند. جورج سیمیون یکی از رهبران حزب و صدای آمریکا چنین توضیح می‌دهد.
حدود 500,000 رومانیایی در قلمرو اوکراین زندگی میکنند که زمانی به رومانیا تعلق داشت و بعداً استالین آنجا را ربود. اوکراینی ها با حقوق مکتب و رفتن به کلیسای آنان احترام نمیگذارند.
اشغال یکی از کشورهای اروپایی توسط روسیه رومانیا را در مقر سیاست‌های ژئوپلیتیک قرار داده است. اکنون این کشور برای نقش تازه آمادگی می‌گیرد و روی آن کار جریان دارد. ژیلا نوری، صدای آمریکا، واشنگتن.
از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین 60,000 کودک اوکراینی در یکی از شفاخانه‌های منطقه لویف معالجه شده‌اند. در میان این کودکان یک دختر خردسال از منطقه ولیهدار در دنباس نیز شامل است. صدای آمریکا با این دختر صحبت کرده و در مورد سرگذشتش این گزارش را تهیه کرده است.
این ویدیو در تابستان سال 2022 گرفته شده است. ورونیکای 9 ساله با وجود درد شدید سعی می کند دست خود را حرکت دهد. یرهی کودا فیزیوتراپیست او با او کمک می کند. گوراللاباری در اپریل سال 2022 در وهلدار شهری در منطقه دونباس رخ داد. خانواده ورونیکا در آن وقت در زیرزمینی یک ساختمان پنهان شده بودند. پدر کلان و مادر کلان ورونیکا هنگام حمله از او محافظت می کردند، اما در اثر گوراللاباری پدر، مادر، پدر کلان، مادر کلان، عمه و کاکاهای ورونیکا از بین رفتند. ورونیکا تنها کسی بود که زنده مانده بود.
نینا و مادر کلانم آنجا بود، پدر کلانم هم آنجا بود، مادرم یادم نمی آید، عمه هم آنجا بود همراه کاکایم.
ورونیکا در حالی که زخمی شده بود و حالش وخیم بود به شفاخانه منتقل شد. او چندین ماه را در شفاخانه کودکان سنت نیکلاس، اولین اتحادیه طبی در لفیف گذراند و در آنجا راه رفتن مجدد، بر روشن اشیا و حتی لبخند زدن را دوباره آموخت. یک سال پس از معالجه و بهبودی، ورونیکا هنوز به شفاخانه می آید تا افرادی که او را نجات دادند را ملاقات کند. امروز او توسط یک خانواده به فرزندی گرفته شده و آنجا زندگی می کند و مکتب می رود. یک سال پیش برای او سخت بود که تصور کند که زندگی عادی داشته باشد. ورونیکا یکی از 350 کودکی است که شدیداً مجروح شده بود و توسط دکتران لفیف نجات داده شده بود. بر اساس گزارش یونیسف، از زمان آغاز تهاجم روسیه در ماه فوریه سال 2022 بیش از 1,000 کودک اوکراینی مجروح و 525 کودک دیگر کشته شدند. سحر عظیمی، صدای آمریکا، واشنگتن.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در همین جا به پایان میرسد، ولی شما میتونید که سایر اخبار و مطالب مرتبط با افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما با زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. شما برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست نیز دنبال کرده می توانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دی افغانستان د ورستی جمهوریت نظام د پاوز یو ډاکټره په هواد او کډوالۍ کې د خپل کډونو ډاکشن کیسه بیانوي.
ولی مونږه په پاک زړه په صداقت په ایمانداري وظیفم کړو مونږ په دې زړه خوشاله سمون خو هیڅ غلطی نه وکړې مونږ د هواد ساتو د امدوی شذ تداوین کوله د امدوی ماشومان ته مونږ درس ورکو ولی مونږ سره د سی بي سي
څو وسو چې په پوزي برخه کې تاسو الله سي او تبابات وکي
زکه چې وطن پر مونږ حق لري او زما ډیر لیوالتیا ول خپل وطن ته وطن د مور په هیڅ مونږ باندې حق لري.
امریکا مو څنګه ومنل د کډوالۍ په توګه
هر څوک مختلف نظر لري زما نظر دا ده دلته انسان پیژندنه ده د انسان د حقوقو خوندیتوب ده.
نو لیدونکو سلامونه او نیکی هیله کله د سیرو جوړی است ز د اوت سریکم او تاسو ژوند په امریکا کې خبرونه ګورئ. څو لسیزه کې چې د افغانانو نوم له کډوالۍ یا مهاجرت سره تړل شوی او که تاسو د نړۍ هر ګوټ ته ورشینو خامخا به افغانانو سره مخامخ کیږئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو د سازمان د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال افغانستان دوهم هیواد دی چې په نړۍ کې ډیر کډوال لري. فقط په تیرو دوه کلونو کې پلاس هاو زره افغانانو خپل واد پری خود او په دغه ډله کې یو زیات شمیر امریکایي تراغلل. تخوا کندهاري د هغو افغانانو لړل څخه ده چې د افغانستان د جمهوریت نظام له نسکوري دوه وروسته امریکایي تکړه شوې دي. نن وړم د اغلي کندهاري د تیر او نوي ژوند پاړه معلومات ترلاسه کړم.
تاکو جان سلامونه او ډیر مننه چې زما بلنه دې ومنله.
صدیق صاحب ته هم مننه سلامونه تا ته او تاسو هم کاران ته ټول لیدونکو او ریدونکو ته
کور ودان درنو لیدونکو مونږ د واشنگتن ډی سی د امریکا زړه راغلی یو دا سیمه چې تاسو ویني دا د امریکایان د امریکا ملي چمن وای نو دلته راغلی یو نن له تقوا جان سره چې یو څه وطني بندار وکړو. تقوا جان تقریبا یو څه کم دوه کاله سوچې امریکا ته راغلی کنه؟
او بله
بله. راځه چې افغانستان نه پیل کو. افغانستان کې خپل د ژوند د کار او د تحصیل په اړه څه معلومات راکړه.
په افغانستان کې مې لومړنۍ زده کړې د الفت لیسې څخه فارغ شوم.
کابل کې؟
په کابل کې. د 1992 کې فارغ شوم. بیم د کانکور از وینین له لارې نه د ټپ په برخه کې زده کړې وکړې. وکاله مې د ټپ په کولته غالب په هانتون کې ولوستله. په 2000 کې د غت د ټپ پانځي څخه فارغ شولم.
ولې مې د ټپ په برخه غوړه کړه؟
البته ما چې د لومړي سر کې د شونځي د پایل نه د په هانتون تر پای پورې ما جنجالونه ولیدل او درس ویل راته ډیر سخت او په ډیر سخت شرایطو کې مې ولوستو. زه دومره کلکه کړم او دومره قوي کړم چې او د ټولنې داسې ستونزې او مشکلات چې ما باید طب ولوستلی و.
اول خو به راسو چې تاسو څه ستونزې ولیدلې د درس او د تعلیم په برخه کې چې اوم ویل زه دومره کلکه کړم دا څه ستونزې وي؟
صدیقي صاحب ټول شاید دي د افغانستان خلک په خصوص پښتانه خلک چې کله یو انجلۍ ستونزې ته ځي هغه طبعا مشکلات ویني. البته زه درته په مجموع کې ټول نه شیاست ځینې خلک او ځینې پښتنو ټولنې چې نجونې نه کولی شي چې خپل درس ته په ډېر اسانۍ او په لیوالتیا سره ادامه ورکړي. د فرهنګي لحاظه امنیتی لحاظه کورنی قومی مشکلات لحظه یو جلین کولی شي چې په ډیر اسانۍ سره خپل درسته ادامه
ورکړي. تاسو مشخص ته کوم سنځي مڅوي کورنی در سره سنځل لر لا ټولنی لر لا خپلوانو لر لا څه سنځه و؟
سنځه دا نه ول چې ما سره کورنی سپورټ نه کوو تر اخیری حد مې مور ما سره تر د تحصیل په برخه کې ولاړه ولا ولې هغه ټولنی دا نه ایجاده ول چې زه باید سنځي ته تللی ولا ما ځکه چې دغه د سی او ایډیا ولا چې شزی باید یوازې په کور کې وای او کچرته په پونځي کې وی تر یو ټاکلی حد موده او ته ټاکلی و ته تشپغم سنځي پوری بدار سوې بیا باندې سي
تاسو په کابل کې ځوان کړه کنه
خو البته زم د کابل د تکي سکم په کابل کې د سیمو کې ما ځوان د فایل کړه و چې آلتا انجینر دسته دې داسه ساين دلولو ونه بتللی ما زیاته برخه د ځوان په د کابل په خار کې تیر کړو زینو بر زینه د ژوند برخه مې په د کابل په یو طرف سیمه کې مې تیر کړو ولیالته هیڅ انجینر نه سکولای چې تحصیل ته لاړ سی او کولمړي کې په مهاجتن مهاجتونو کې ویلې ویورو سلاغنه چې کونځي پایل شو کونځي تتل هغه هم چې کله کتل چې انجینر له غاټه سولې بیا ما مانیتونه و د قوم له لازم مغه ټولنه کې چې ژوند کوو خلکو به مزاحمتونه کوي چون دوی د سی او ایډیا د لودل چې څه څه یاد کور د یاد ګور ده نه د تعلیم لپاره نو ما ویل چې تر هغه اخیری حد مې کوشش وکړ چې په هر حد کې وي زه کولای شم درس وایم که چېرته په چادرې کې وي که چېرته په حجاب کې وي په هر شی و چې تاسو واړی زی وایم او بل اخر مې ووم ویلې او په ډیر سختۍ مې ویلې ډیر زیات مې تیر کړ چې کوم ځای نه فاصله نه بس تلم درس ته هغه ډیر و د کابل خار او د سیمې پورې ما په لار د دې مونې دل دې مزایمتونه مونې دل چې خلکو به مزایمت کوو چې زه وجلې ولما نو مې کولای شو دې لار واټان تنالار شم او کتنازم هم نو بیا به د ستونزې ما غالي نو د دې لحاظ از دې ته مجبور اس ولما چې د ستونزې مې وسغملې ولې چې دا ما وسغملې ولې یو نور څه دی ولې وسغمې زه به یې نمونه دوی ته سم چې ما وسغملې ما وکولې شو نو دوی ته هم اساني
ډیرلا رازو دې ته چې ماشالله مکتب خو خلاص کړ بیا تاسو پانتون تلاړې او پانتون کې متبل وسته ولې ته
چون صدیقی سے ما ویلې چې زه په کابل کې مې یو اترا په سیمه کې په دې سب کې البته مال ته دې ژوند بر خالتم تیر کړو نو حالت ته دې ویل چې شز خو به هي خپل حقوق نه هیڅ خبر نه وي زما ډېری ادي چې ډېر شز به خپل دې ماشوم دې زیږون په وخت کې خپل ژوند له لاس ورکو یا به ماشوم د لاس ورکو یا به ژوا خپل مور د ژوند د لاس ک نو زه به دې ټکی ته ډېر زورې دلم چې ولې موږ نشو کولای چې د دې ته د فایټ کې کېږو نو د دې په بنا او د مور د شوق علاقه چې ویل به چې زما لور باید د طب څخه فارغه شي یو ډاکټر شي تکړه نو ځکه ما دا ستونزې په نظر کې ونیول سره د طب رشته وټاکله او ان شاء الله چې پکې کامیاب هم شو لمه و مې ولسو او پاتې مې وسو تر اخیری حد مې مبارزه په کلی کې هم دا غوله چې زه باید وکول سم چې شلو څه زه ته دا غا ایدیا ورکوم چې په خپل لورانو باندې درس وایي او د سې او زه ته ورې چې نن ستون جدي لري دي لري او اولاد یې ونه ګوري
څه وسو چې په پوزي برخه کې تاسو لار سي او تبابات وکي
ځکه چې وطن پر موږ حق لري او زما ډېر لیوال کې اول خپل وطن ته وطن د مور په هاي مون باندې حق لري پس خلک د مور خدمت کوي ولی مونږه ولی نشو کولای چې اواز نارینه کولای شي چې د مور خدمت وکړي د مور شزه هم کولای شي په نظامی برخه کې په طبابت برخه کې په حقوقي برخه کې په ټول برخه کې خزه قانوني حق لري او د نیمه ټولنه خزه تشکیلوي چې ولی مونږه کولای شو چې مونږه نظام تلانې شي څنګه چې هر اورګان ضرورت لري شزتا نظام هم ضرورت لري وي خزتا او خزه هم قبول شي چې د دې هوا څخه دفاع وکړي مهمه نه ده چې دا ټوپک واخلي او څنګه تلارسي د وطن نه دفاع وکړي دا چې خدمت کوم په تبابت برخه کې دا هم یو خدمت ده دا هم یو دفاع د وطن په مقابل کې چې موږ خپل نظامیان او د خپل وطن د عسكر او د خپل افغانانو خدمت وکړو
په دې برخه کې اتمان لسون سره مخامخ شوی په دې چې مکتب کې لسون سره مخامخ شوی پانتون د تاکي په دې برخه کې به هم د کورنۍ او د خپلوان او د ټولنې دغه عکس العمل سو
سې د کیسه چې کله فلمړی کی ز لکور او اتلم درستا لستونز نه ولا خدا بیا د برلار خوچې ما ته دمر ستونز جوړې سپلې شه هات از د کور اتلم ما د سینه ویلې چې زه خو زما وتل زما پلاس کړي به تر ان دین نه کېدل زما پلاس کینه و هر غړې هر کدم ما د سیسات کوو چې نن د سبا ژوند لا سور کوم دوی رنه ولا چې ز ژوند لا سور کوم په داسې شکل مور کوو چې یعنی دوی نه غوښتل چې په دې برخه کې کار وکم در حال چې زما یو رشتہ مقدسه رشتہ وکړه تدریس می مو او که ته بابت می هم نو و یو مقدس رشتہ کې کار کوو خپل وطن ته می کار کوو خپل رونو ته می کار کوو خپل خویند ته می کار کوو خپل مور ته می کار کوو وطن مور ده نو ډیر ستونزې کورنۍ قومي نظامی هر هر وخت ماته مشکل وو ولې په دې پرته لالانه قسم حق نه لري چې پرته لالانه چې زما مالتي کوله دا هیڅ څوک نه و چې زما ته په دې وخت کې سپورټ کړی وو ولې زما کلک هوډ وو واقعا زما شوق وو
خبر ته دمه ورکو درنو لیدونکو منګه د سیوام ځای ته راغلی یو ماشا الله دلته یو کراچی والا دی او به خرڅې لمنګ نه غاګو چاتې کا چې او څنګه غاورې نو بخنه کوي راځو دې ته چې دا ټولې مسلې وي دومره خطر هم سره اخیسته وو خبر راغله دې په خواني نظام یا د جمهوریت نظام سقوط ته چیرې وي په اخر ورځو کې
خو یې ځکه بیا هیڅ کله موږ په تاریخ کې نه تکراروي چې موږ غلي دې نه ونی دې ما ورېدلې ول خو دې لیدلې مې نه ول هغه مې ولیدل دا سه ورځ وو صدیقی صاحب چې هیڅ کله ما هټ کلم نه وکړای په جوان مې دا څه فکر مې وکړای چې زمون هیواد به یو د سرنم سره کې د سکوت په وخت کې زه په کندهار کې وم چې کابل سکوت شوی وو کندهار په سکوت وو په د کابل امکانات نه ول چې مونږ هیڅ کله فکر نه وکړای ولې متاسفانه هیڅ وای نه لرم په دې وخت کې چون هغه سانه چې ما ولیدله کچې تمای کورنۍ غړیم د لاس ورکړی ول ورکړی می هم دي په نظام کې او غیر نظام کې هم ما به دومره نه ورته ځړې لکه خپل دی هغه ورځ تماشا لري دې سخت ورځ ولا واقعا دردونکې ولا هغه څوک دا درد کولی شي دا د سینه ولا چې مونږه زمونږ نه داندې واخیستل شوی زمونږه ژوند لاړو هغه هوا تم چې مونږه زحمت کړی وو منګه تعلیم کړه او په ډېر سختۍ سنګو د سه پاسانه زرد د سه پر شو ډېر سخت اورز او کین سخت اورز
آی امکان لري چې پښتنه در نه وکم څنګه قندار نو وسه چیرته لاړې څنګه تر امریکای څنګه راو رسیدې کده کیسره ته وکی
کله چې کابل سکوت شو مونږ په قندار کې وو نه قندار نه تر کابل راغلو په کابل کې لډیر سن سره مخصول البته چې مونږ په خواني حکومت کې کار کوي وو مونږ ته باندې پدې ویلې دلو چې دلته عام خلکو سره کار نه لري زیاتره صدمه یې دولتي کارمندانو ته ده او دولتي کارمندانو لام دې ویرې دلودل چې کچه ته دوی مونږ سره مخسي او بخصوص شه دې ویرې دي چې دوی مونږ سره څه چلن وکي ولې خپل ما امدا فکر کاوه چې نو هغه عادت چې ما وظیفه درلودله حکومت کې و برحاله حکومت زمنګو یعنی یو پاک د اعلی پاک نوی رول ولې دا وی ما نه ساتل شي زما به ورځ ژوند لا سر کې کله چې زه کور وته ما وخت ژوند لا سر کړای و یواز شپې ورځ می صاحب ولې چې کله او څنګه په دې ورځ باندې چې کله راتلو ما دې سنځي ولې دلې د وطن د سکوت نه وروسته چې ولې زه څنګه زه ولې هواد پرې دې محرم کوم دا
که راغله دا میدان ته دا پښتنه درنه کړي
دا پښتنه کېدلې
د کابل په اوې میدان کې
امید کرزي په دروازه کې دا پښتنه کېدلې چې دا دروازه خپل طالبانو په واکه و او دومره معلومات مونږ نه وی چې کومه دروازه باندې منګل اس نو چې وری لاړو یو نفر مو شي بل نفر نصیحت کوي یو نفرم او په مونږه چي یو نفرم په کمچینه وهي زتا تا قسم خون څه زبې خپل لباس شدري راغلی ام هغه ټول سری سری و چون مونږه درس ویلو تعلیم هم کړو د دوی له لحاظ مونږه یو بد انسان په شکل مونږ دوی چې کڅ شه درس چا ویلې وی هغه ډېر یو په بعد سترګ ورته قتل کېدل. من خپل حقوق نه خبر وم، خپل حقوق وختل ډیر پسانه مې نسور کوله. یو اهلو اته زما د لاس د پشي ګرد دی وینې سره وي ډیر سخت حالت کې و. حال ته داسې نه و چې مور لور څوک نه پیژندل کېدل، خو همدوی وهل کوه. یو مې چې زما د لاس وینې شو پشي مې وینې سولې، یو طالب خپل دسمال سیدی کو ما ته راکو چې دا د لاس به وتا ولې څوک خپل خور وار نه کوي. زبم دی او چا خور وم او دا هم خور لري، داسې کار باید نه کوو. خو خیر دا کار یې وکړو، کار هغه چا دی حکومت په پلو بدې خبرې کولې، بد رد ویلې، هغه ته به ښه راغلاس ویلې چې ما دفاع کوله، ما نه شو کولی وطن سره مې خیانت کړی و. صحیح د وطن سره خیانت وشو هغه معلوم خلک دي، ولې مونږ په پاک زړه په صداقت په ایمانداري وظیفه هم کړې وه. مونږ په دې زړه خوږېدو څه مونږ خو هېڅ غلطي نه وه کړې. مونږ د هېواد ساتو، د همدوی ښځو تداویم کوله، د همدوی ماشومانو ته مونږ درس ورکوو. ولې مونږ سره داسې وسي ښځو سره ولې داسې ظلم وسي؟ یعنې په بله دروازه و چې لاړو لم ورې په روغتون کې ولمالیم، میدان وایي په روغتون کې هم تر څو کښې پلستر شوې لاغنه وروسته لاړو قطر ته. په قطر کې هم په روغتون کې وم چې زما روح روان هیڅ نه و، ځکه دا پیښې ما لیدلې وې. پر ما باندې ډېر تحصیلات کړل. لاغنه وروسته په جرمني کې هم همداشان، لاغنه وروسته چې په امریکا ته راورسېدلو امریکا کې هم تر یو ډېر حده پورې پر یو ډېرې مودې پورې زه په خپل حال نه راتلم. په دې نه راتللم چې زه مسافر شوم، د دې راتلم چې مونږ هغه لاسته راوړلې. ولې سفر شوې؟ ولې هم هېواد داسې یو سرنوشت سره اوسې؟ واقعا سخت و. یو هم هېواد له لاسه ورکړی و، بل هم شهیدان هم ورکړي ول، د خپل کورنۍ غړي شهیدان هم ورکړي. بیا درته مسافر سلو، یو سرنوشت همداسې سو چې نه دیا خوا سلو نه د دې خوا سلو. ولې مونږ هم انسان یو، په جمهوریت کې هم مونږه پامن کې نه و، د دې له خوانه نام نه احساس کوله. اوس چې راغلو لولې، ځکه چې مونږ په جمهوریت کې ولا ګنام نه ولا، په جمهوریت کې د دې و اولادو د دې کورنۍ ته خدمت کړی.
فایر هول را بسو دي ته چې امریکا ته راورسېدې. امریکا مو څنګه ومنل دی او دې کډوالې په توګه؟
هر څوک مختلف نظر لري. زما نظر دا ده دلته انسان پیژندنه ده، د انسان د حقوقو خوندیتوب ده. ما دلته خپل حقوق وپیژندل، هغه حقوق چې ما ته باید په خپل وطن کې راکړل شوي ول، نه و راکړل شوي، رانه اخیستل شوي ول. حق هیڅکله ما ته نه راکړل کیږي، حق باید زه په خپله واخلم. ولې دلته ما حق وپیژندو چې د ښځې یو حق څه ده؟ مهم دا نه ده چې ماته ازادي راکړه. ازادي په هر ځای کې الله پاک یو انسان ته ورکړی ده، انسان یې ازاده پیدا کړی، هیڅکله یو انسان غلام نه ده. مخکې له دې نه چې حکومت سکوت وکړي کونی کې یو مسلمانه ښځه، یو افغانه ښځه په دې باندې پوهېدله چې څنګه د خپل عزت ابرو فرهنګ وپالي. دا نه ده چې موږ له طالبه وویریږو چې یا حجاب اغوندو یا مخ پټ کو، دا موږ ته دوی نه راشي. د دې مخکې موږ دا کارونه کول. ولې په امریکا کې چې راغلو، صحیح ده چې یو مسلمانی ملک نه ده، ولې دلته د یو مسلمانی حقوق خوندي ده. هغه حقوق چې ښځې ته الله پاک اسلام ورکړي دي هغه دلته ما وپیژندل. افغاني ټولنه کې یو مسلمانی ټولنه ول ول حقوق موږ نه پیژندل تر اوسه پورې. ته کولی شې چې یو ښځو نه پښتنو کې حقوق دي چې نه پیژې؟ یوازې دا دي چې په کور کې کې نه کار وکړه، خاوان ماشومان وروزه، بس دغه. ولې هغه تر اوسه خپل حقوق نه نه؟ ولې په امریکا کې داسې یو مملکت دی که چا درس وستلې وي او که نه وي لستلې، ولې هغه حقوق لري دلته؟
هغه کوم حقوق دي چې تاسو په افغانستان کې نه لرله او اسلام درکړي او هغه په امریکا کې تاسو ترلاسه کړل؟
تعلیم او تربیه په ښځو او نرو فرض ده. اسلام ویلي الهي قانون موږ ته دا حق راکړی. ولې په افغانستان کې موږ محروم ایلو دی نه؟ په تر سوا موږ لوستل، ولې دلته مجبور یو به ویو؟ دلته تا باندې په زور وي، ته باید تعلیم وکړې. هلته یوازې نه برخه ده چې نارینه کولی شي چې په هره برخه کې ورته حق ورکړل شوی ده. دلته موږ ته په ازادي کې، فرهنګي کې، په تعلیم کې، په مذهب کې، په اسلامي کې، په هر ټولنه کې ما خپل حقوق دلته وپیژندل. تنها ما نه، هر هغه ښځې چې په افغانستان کې کار کوو درس وستلې دا ودان نه کړی دا هغه پویږي چې په امریکا ته امریکا دی ته انسه
امریکا دی فرهنګي په لول افغانستان سره ډیر زیات توپیر لري تاسو یې لکه می فرهنګي سوندې سره مخامخ سی بیاست دلته
نه خیر افغانستان کې چې کل امریکایان و شزوین نتاکانی وی یعنی خلک شمالی دلی ول زکه شما وظیفه په جلب جذب کول ته ډیر امریکایان راتللی ولې غیز مونږ فرهنګ تعقیب وو صدر به اصول لباس به اصول افغانی فرهنګ چون حال تاریخ په امنیت نه تامین ورته نه وو زکه زمونږ په فرهنګ په شان ګرځیدل ولې دلته برعکس د افغانستان په شان زمونږ په فرهنګ کې داس نه وهی چې څنګه ګرځي په اسلام کې د لاس نه وهی په فرهنګ کې د لاس نه وهی څنګه ژوند کوي څنګه چې په افغانستان کې عین شکل دلته ده هیڅ فرق دا ده چې تل افغانستان امریکا ته راغلي مملکتونه فرق کوي نه دی په مذهب کې کار لري نه دی په فرهنګ کې لا هم موږ دلته د افغانستان دلته ډیر خپل فرهنګ تعقیبو چې موږ نمائندګي د افغانستان کوو دلته چې چیرته ځو لباس خپل د مملکته هندو وی چې دا یو افغان ده څه پوه شي زموږ فرهنګ دلته ښه یو حال ده اوس هغه پخوانی فکرونه چې خلکو بدلودل امریکا ته ځي او شزه ازادي یوازینی خبره د افغانستان خلکو او هغه خلک ګرد خلک نه بعض خلک چې لري دالی چې شزه تل لاړل او لباس چین شو څادر لري شو دغه فکر لري ولې نه پټ پاکستان کې کومګه وګورو ټول شې دلته افغاني فرهنګ
راځي یو بل خبر به موږ کوچه او ذهنیت موجود دی چې هغه کسان چې غربي ملکونو ته راځي له اخلاقي پلوه سندو سره مخامخ کیږي دی افغان پښتنې مېرمنې په توګه د پښتنې د کومه دلته ژوند څنګه دی یو مسلمان افغان مېرمنې لپاره
په افغانستان کې به هر شزه د کورنۍ سره ژوند کو ولته د تګوري چې ډېر افغان انجینر یوازې راغلي ولې دلته هغه پیښه نه تکرار شوه لکه څنګه چې په افغانستان کې تکراریږي دلته د اخلاقي لحاظ هیڅ یو د سیمرمنې ته ګواښ نه شوی نه د سیاست شوی دا یوه د ستاوري دی لیوی چې په امریکا کې یو مېرمنه تنها ده او د اخلاق له لحاظ د هر لحاظ ورته خطر ده نه خیر ته خپل شاهد چې افغانستان کې شزی چې دی دغه سوندې په افغانستان کې ستاله په دفاتر کې ستاله په خصوص دا اوس وخت کې ولې وایي چې هغه نه حقوق اخیستي دی او مجبور کې دی کار وته دلته افغانستان امریکا کې چې دی فرهنګ مال الحمدلله تر خپل حدا پورې خپل فرهنګ هم ساتلې اسلام هم ساتلې پنځه وخت مونږ جماعت تجمیع مونږ د قران کریم زده کړې خپل اولادونه اسلامي مرکزونو ته لېګل هغه افغانستان کې نو ولیدلته دا یو ذهنیت دالته په یوم پنوم باندې دا وی چې افغاني ټولنه دا ولې د خزو حقوق تر پخونه نه ولې الته خپل کجتا اخیری کجتا رسیدلې د څنګه افغانستان کې ما ماده سپیش نه دی لیدلې چې یو اسلامي مملکت دا افغاني ټولنه دا ولې شې د اخلاق په خاطر کې وو کې د دې اخلاقي لحاظ ډېر زوري دني ورته کېدلې ولې په امریکا کې دا سنت
په امریکا کې مو ژوند څنګه پایل ک څه کوي څه مصرفیت لري څنګه ژوند کوي
سيتي خسه په امریکا کې ژوند یعنی څوک وي هغه څوک چې راغلی کویږي څوک چې نه دی راغلی نه کویږي په ډېر سختې مې پایل کو فکر وکړ چې یو چا کړه ماشوم پیدا کیږي هغه صفر نه ژوند پایل کوي ما په امریکا کې له صفر نه پایل کړ در صفر ژوند صفر خپل صفر خپل وان صفر یعنی هڅه لنیو ژوند لکه فکر وکړ چې له مور پیدا شي داسې ژوند مې پایل کړ په ډېر سختۍ سره وا کم سختۍ سره آسان نه ده د تجمن ده سي او سيدا هر امکانات شته په امریکا کې هر امکانات شته ولیدلې ما افغانستان کې ډېر ولیدلې ما خالق می کمین خوشو ته ولور ډول ولې په خپل لاس به ته درېدلې ما ورزيدلې ولیدلې درېدلې چونغه اسې او مملکتو چې ما ته ډېر په کم امکانات باندې ما وکول شو چې زه انتظار ورسم دا چې یو د سوپر مملکت ده زه کولای شم شهر څه ته وزان ورسم د تعلیم برخه کې د هر برخه کې چې زه وغواړم د تورسم مستغره سم
رابس دې ته چې تاسو ماشاالله د طبابت په برخه کې درس وایلی دی دلته څه کوي غواړی چې کمبل کارو کې که غواړی چې خپل طبابت ته ادامه ورکړي
نه خپل زده کړو ته مې طبي برخه کې دلته ادامه ورکوم لکه څنګه مې چې افغانستان کې کړی دي او په ډېر کم امکاناتو مې هغه خپل هدف ته ځان رسولی او دلته په شته امکاناتو باندې ولې زه ځان ونه رسوم حتمي رسوم انشاءالله او به ته مې په خپل وطن کې خدمت کوم خپل ښځو ته خپل افغانانو ته خپل ټولنې ته خپل هیواد ته خپل خاورې ته مې هیڅوک دا حق له موږ نه نشي اخیستلی چې موږ د افغانستان ته تللی نشو او خدمت کولی شو تل به یې کوو هغه څه دی د افغانستان هر وګړی وي پښتون تاجک راځي چې سیدي کې څه یو بله خبره وکړو دا بې اتفاقي او دا کوم پرستی له منځه ویسو
پیغام دې څه دا راځي چې زه پیغام درنه واخلو که څه هم چې خبرې ډېرې دي خو متاسفانه د خپرونې وخت لره لنډ شوی دی راځي چې په آخر کې پیغام درنه واخلو څه پیغام لرې څه هیله لرې او افغانستان راتلونکي ته په څه کومه سترګه ګورې
هیله او پیغام مې دا ده چې د مېرمنو پر مخ باندې د مکتب او د ښوونځي د پوهنتون او تعلیمي مرکزو مخه پرانیستل چې نو جلیم یو پیغله یو افغان شزم حق لري چې خپل حقوق وپیژني چې هغه حقوق تعلیم او تربیه ده که هیڅ هم ونه کړی شي یو شزه درس وایي هغه کولی شي خپل اولاد په سمه سالمه توګه تربیه کړي هغه مهم نه ده چې په هر شکل دوی وی و دروازې به پر اخلاص دي چې زه خپل غواړم چې تعلیم یافته اوسېږم کورنۍ مې تعلیم یافته وي راتلونکي مې تعلیم یافته وي نو ولې بل ته ونه غواړم که پښتون ده که تاجک ده که ازبک ده یو افغانستان ته کار وکړو یو افغانستان ته کار
ماشاءالله او که فرصت درته برابر شي افغانستان ته ځي
حتمی
اوس خو هغه
څه کوي امیدا زګیدلم ټاټو به ځایم ده او تل وسم ویان مشه به تخپل افغانستان ته لارسم خپل خوشو ته خپل وطن ته خپل هوا ته خدمت سم
او هغه څه ته غوړی اوس په افغانستان کې تاته برابر نه دی کنه
امید شته امید شته هیڅ کله نه هر شپې په سي سوي راځي
کورودان ډیر ډیر مننه چې راغلی خبرونه ته حاضر شې مرکه دې وکړه ایله د شیخ خپلوانونو ته ورسېږي درس وای ډاکټر اسوی د لیدونکو مخکې اواده درکوم چې کله خیره ډاکټر اسوی په امریکا کې چې کېږي بیا به در سره مرکه وکړو او د طبابت په اړه به در سره خبرې وکړو او به ګورو چې څه کولای شي طبابت په اړه له وطنوالو سره او دلته څه کار بار کوي نو په دې اړه به وګورو ان شاء الله
ان شاء الله الرحمن
کورودان خوشاله اوسې آباد اوسې تا
نه هم مننه ډېر زیاته مننه لیدونکو نه هم مننه شوخ
شوخ یاره درنو لیدونکو دا و دې ونه خبرونه خلیدا چې خبرونه مخ وکاسي وي تر څو سی بیا هم راتونکو ونه یو بل موضوع سره تاسو خدمت حاضرېږم تاسو ټول په لوی او بخښنه خدای سپارم